تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د هلو وی وی خبرونه ګوري د ادم تشدد ولسی مبارزه د ستر مبارز خان عبد الغفار خان چې مشهور په بادشاہ خان د وفات کېدو 25 کلین او نه مانځل کیږي. بادشاہ خان ولس کلن وو چې د پښتنو د سیاسي ټولنیز اقتصادي او د تعلیم د رڼا خبرولو مبارزه یې پیل کړه او بیا یې د خپل عمر تر پایا د مبارزې د دوام ورکړ. بادشاہ خان د خپل عمر شاوخوا 15 کاله د انګریزانو یا برتانوي هند او روس ته بیا د پاکستان په جیلونو کې تیر کړ. بادشاہ خان په 1901 کال کې د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریکونه رامنځته کړل. د بادشاہ خان د تحریک له برکته په پښتنو کې سیاسي پوهه خوره شوله، بلکې پښتو ادب، هنر او اقتصاد پرمختګ وکړ او پښتون قوم ته د خپل خیر راتلونکي لپاره لار وښودله. په خان عبدالغفار خان بادشاہ خان په عدم تشدد نیوکه هم شوې دي چې ولی بادشاہ خان دا لار غوره کړه او جنگ وسلې ولی ونه کاروله. عدم تشدد یوازې نه لار و په هغه وخت کې او کنه نورې لارې هم وي سلاسته راوړلې کړې دي. هم دا مهمه ده چې په دې وخت کې د عدم تشدد تحریکونو ته څومره اړتیا ده چې د پښتنو په خاور د کلونو راهیسې د بدمنۍ اور لګیدلې څنګه پرې عمل کېدل شي او څنګه پښتانه د خپل حقونو نه خبرېدل شي او خوندي ساتل شي. په دې باندې خبرونه کوو خو یو وړه شانتي دمه اخلو مونږ سره اوسئ.
که تاسو د وی وی ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی یو لندو سپو یا شارټ ویوز د وی وی ډی وا رادیو خبرونی په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې خبرونی په 1.0 و 0 کیلو هرتز و 15.0 او 1.2.0.3 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اته بجونه تر لاسو پرې په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په 1.2 شپږ او د مخم 9.5 بجونه تر 10.5 پرې په 9.2 اوریدل شي.
دا د وایس اف امریکا دا د هلو ویو خبرونه لا دوام لري. مونږ خپل نننۍ خبرونه د بادشاہ خان ژوند او مبارزې ته ځانګړې کړې. په دې خبرونه کې را سره شړونکو لیکوال، محقق، خبريال او د امریکا غږ پښتو آشنا همکار احمد الله ارچوال سره ملګری شوه. ورته کله وایي ستړي مشه په خیر راغلی احمد الله ارچوال سره. وعلیکم السلام. مننه کو د وخرا کولو ارچوال سے. پختانه وس هم په جنگ په ټوپک مشهور دي. خسل کا لوړان دي یو سړی بادشاہ خان، خان عبدالغفار خان، هغه د عدم تشدد لار خپلوي د انګریزانو خلاف. آیا په هغه ټایم کې بل لار ورسنه وا دای مجبوری وا کنه دا لار ولی په دغه لار باندې تو
لکه څنګه چې تاسو ویل د بادشاہ خان د مبارزې شاوخوا یو سلس کاله کېږي چې دغه مبارزه پیل کړې ده. په هغه وخت کې چې کله بادشاہ خان مبارزه پیل کړله پښتنو د انګریزانو سره جګړې هم کولې او په بیلابیلو ځایونو د پښتونخوا کې د پښتنو د انګریزانو جګړې روانې وې. خو د پښتنو غټه ستونزه ټولنیزه وه او غټه ستونزه اقتصادي وه، بله غټه ستونزه تعلیمي وه. بادشاہ خان دغه موضوع یا دغه ستونزه کړله او هغه په زیاده دي چې اول دغه د انګریزانو سره جګړه وکي، هغه پښتانه منظم کول او د پښتنو د داخلي مسایلو د حل لپاره کار شروع کړ. مثلا سکولونه جوړول شروع کړل، د پښتنو پرمنس کې جرګې جوړې کړې کلی په کلی باندې، او د پښتنو د اقتصادي او د ټولنیزي او ادبي ودې لپاره کار وکړ. بادشاہ خان چې کوم وخت کې مبارزه پیل کوله په هغه وخت کې د لپاره دا یو یو استراتیجیک غوراوی او یعنی یو استراتیجیک انتخاب نور ټول لارې چې وی هغه کومه نتیجه نه ورکړي جګړو نتیجه نه ورکړي نو بچا خر فکر کاوه چې پښتانه باید لمړی منظم شي او پښتانه باید د خپل ټولنی سیاسي او اقتصادي مسایل حل کړي ترڅو یو موټی شي په تعلیمي ډګر کې پرمختګ وکړي او داغه نروس بیا د انګریزانو سره مبارزه وکړي.
احمد الله چوال صاحب د بچا خان د مبارزې یو سل لس کال وشول د بچا خان 15 ډیر شکاله نه زیات عمر چکم دینو د انګریزانو یا د هندستان په د برتانی لاندې چکم هندستان او پاک تیر کړ په پاکستان کې مدغه جلونه تیر کړل تاسو دې ته یو سټریټجی وای د عدم تشدد په دې باندې هغه خپل د ګټه تر لاسه کوله تاسو دې ته څنګه ګوري کمی لاس تر وړنې کړې دي دغه سټریټجی
و د بچا خان د خدای خدمتګر تحریک شو یا دغه نمخ کی تنظیم اصلاح افغانه شو ډیر ډیر زیات لاستراوړنه درلودلی مثلا هغه وخت چې دو تحریک شروع ک په خیبر پختونخوا چې توس ویل کیږي په دغه سیمه کې انګریزانو یوازې یو 15 سکولونه جوړ کړو بچا خان خدای خدمتګر په برکت باندې یو 15 نور سکولونه جوړ کړ په دغه پختونخوا کې د لوس کچه تقریبا 290 خدای بچا خان د خدای خدمتګر لونو په نتیجه کې تعلیمي ډګر کې پرمختګ وشو سکول نظر شو په ادبي ډګر کې هم پرمختګ کړی دی مثلا کوم طرف ته ډرامي لیکل شروع شو د پښتو د ډرامې بنسټ هم دغه تحریک په وجه باندې کوم طرف ته خوندل شوی دی دویم دا چې په جرنالیستیکي ډګر کې هم لاستراوړنې لري د پښتو اولنۍ مجله پښتون هم دغه ځینې چاپ شو دریم دا چې بچا خان پښتنو ته په هغه وخت کې پښتانه د یو بل ډېر جدا جدا و د پښتنو په جنگلوي د کلی پورې محدود و د چاخند تحریک په نتیجه کې نوی وازیدا چې د پښتنو تر ټولنیزه پیژندګلوي ورکړه بلکې سیاسي پیژندګلوي هم وتورکړه دوی په یو ځای راټول کړ بل دا چې د بچا خان د تحریک سیاسي لاستراوړنه دا چې کوم طرف ته چې اوس د پښتون د حق کوم غکې دا د بچا خان د خدای خدمتګر یو میراث دی کته سو هغه سیمه چې په خیبر پښتونخوا کې هلته د بچا خان تحریک فعال او بچا خان هلته مبارزه کوله د اغه سیموسه کومو کې چې خدای خدمتګر فعال نو تاسو مقایسه کوي تاسو د نتیجې ترسیګي تاسو پرتله کوي د نتیجې ترسیګي چې هغه سیمه چې په کوم کې خدای خدمتګر تحریک ډیر فعال او هغه نسبت اغه سیمه ته چې چاته خدای خدمتګر تحریک فعال نو الټا تعلیمی سیاسي او ټولنیز پرمختګ زیات دی نسبت اغه سیمه ته چې خدای خدمتګر تحریک پکې نه و
صحیح امن الله چوال سه بیو طرف ته په امریکا کې اوس مارتن لوتر کینګ رزول مانزل شو د دین مخ کې نلسن منډیلا چې کوم دی یا په هندستان کې ګاندی دی د ټولو ته چې کتل کېږي نو دی خپل مبارزه هم د شانتي ادم تشدد باندې کړی دی لاستراوړنې کړی دی خپل یو حد تر رسیدلی دی خو د بچا خان بابا باندې چې کوم نیوک کېږي نو هغه د بچا خان د هغه تحریک او ادم تشدد چې کوم لارونه هغه ناکام شوې ده څنګه ګوري دی ته
د بچا خان او د مارتن لوتر کینګ او د ګاندی ډیر فرقونه دي یو فرق ده چې بچا خان چې کله مبارزه وکړه دغه نروسته چې الته کم نظام رامنځته شو هغه د نظام او سیستم او د بچا خان د فکر او د فلسفه خلاف فکر او دا یو خبره جوړه ده چې د بچا خان قوم او د مارتن لوتر کینګ او یا د ګاندی په قوم کې ډیر فرق وو دریم دا چې په تاریخي لحاظ باندې تاسو وګورئ هغه سیمه چې په کوم ځای کې د بچا خان تحریک او دغه سیمه کوم ځای کې چې ګاندی او یا مارتن لوتر کینګ یا نور خلک چې په ستراتیژیک لحاظ باندې د نړۍ د توجه دومره وتاغوت نه و د پښتنو سیمه د ټوله نړۍ د توجه مرکز و او همدا وجه و چې په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د پښتنو په خلاف باندې دومره قوي توطیه او پروګرامونه و چې هغه دغه شندول ګرام کارو نو بچا خان دا سعید چې مثلا د بنشي کو د بندا نه توانید لې چې په هین کې په متحد هندستان کې د پښتنو لپاره ډیر حق و او غواړي چې بیا پاکستان رامنځته شو ولی که سیاسي لاسترول یې وړخ تکیدو د بچا خان د تحریک ټولنیزي ادبي او اقتصادي ډیر زیات لاسترول نه لري د سیاسي لاسترول نه ده چې کوم طرف ته په خلکو کې د پښتنو کې یو ټولنیز پیژندګلوي ته ورکړو یو مختابره مسکړه ده چې هغه حس او شعور وسم په پښتنو کې شته. دا چې ځنې مقصدونه نه دي تر لاسه کړی نو هغه د حالاتو جبر دومره ډیر و چې خدای خدمتګار یا د بچا خان تحریک په یواز ځان نشو کولای چې دغه مسائل حل کړي. بل دا چې غټه ستونزه چې د بچا خان وسره مخامخ شو هغه د کانګرس د سره کانګرس د سره چې کومه وعده کړې وي کانګرس خپل وعده پوره نکړلې او کانګرس د سره خپل وعده باندې وفا و نه کړله. هغه څه چې وشو هغه د کانګرس او د مسلم لیگ په ډیره غټه کچه د یو څو محدود کسانو په منځ کې فیصله وشوله چې بچا خان د دغه فیصله برخه نه و. نو زه فکر کوم غټ فیکټر پکې دغه و چې د نهرو او د جنا په منځ کې چې کوم توافق وشو هغه د لامل شو چې بچا خان هغه څه چې وته هغه تر لاسه نه کړش.
صحیح احمد الله چوال سبي او تر تاسو د کانګرس ذکر وکړو د مسلم لیگ ذکر هم وکړو خو په بچا خان باندې دا خبره هم کیږي چې په هغه دور کې اول دوی د مسلم لیگ ملګرتیا نه کوله اول دوی د کانګرس ملګری وو په دغه اړه باندې څنګه ګوري دی پښتنې ته
و دې باره کې چې زما څومره ریسرچ دی کله چې د خدای خدمتګر تحریک د ستونزو سره مخامخ شو د خدای خدمتګر ځنې کسانو ته په هغه وخت کې د مسلم لیگ یو کس وته ویل چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو چې ستاسو خلاف انګریزان دومره قوي اقدامات کوي چې ستاسو تحریک د منځه وړي نو ستاسو لپاره لار داده چې خپل غږ پورته کړي. نو دې لاندې بچا خان چې کله خبرې وکړي بچا خان په چیل کې بچا خان دی وته ویل چې ولاشي اول د مسلم لیگ وسه خبره وکي او دا روسته چې مسلم لیگانو کوم کتابونه لیکلي په هغه کوم دا خبره شته. دوی چې کله لاړ د مسلم لیگ سره خبره وکړه مسلم لیگ دیونه د مبارزه او دیونه د مقصد ته پوسو کې دیو ته ویل چې موږ مقصد دا دی چې موږ د هند ازادي غواړو او بلې ته ویل چې موږ مبارزه چي ده د ولسی مبارزه ده یعنی عدم تشدد مبارزه ده. مسلم لیگ دیو ته وکه کې نه خوند او دوی مجبور شو ځکه د دیو ضرورت او چې دی باید یو قوي پارټي یا قوي ګوند لاس ورکړي د خدای خدمتګر تحریک د مین ځلانه شي. نو دوی لار د کانګرس څخه خبري وکړه کانګرس هیڅ کله خبري وشولې نو د کانګرس د دې نام دغه خبرو ته پوسو کو دی او ته ویل چې موږ مقصد دا دی چې هند انګریزان نازل شي. دوی مقصد هم دا دی چې نو د مبارزه لار عدم تشدد د کانګرس هم عدم تشدد کا او په هندستان د انګریزان له هندستان ازادي غوښتل او یو متحد هندستان غوښتل. نو د دې نه یوازې د مبارزه لار یو شانتي وي بلکې مقصدونه هم یو شانتي وي. نو کانګرس د دې سره اتحاد وکړ. خو یو خبره ډیره مهمه ده چې موږ استاسې خلک په غیبه باندې بحث نه کوي هغه داده چې خدای خدمتګر تحریک په کانګرس کې زم شوې نه وو. کانګرس سره د دې یو اتحاد او یو کولیشن وو. دغه کولیشن نروسته کله چې دوی یو ځای هم شو اتحاد یو کده اتحاد نروسته هم خدای خدمتګر خپل تشخص په جنګلوي ائیډنټیفیکیشن چې وو هغه وساته. نو دا د دې مجبوریت وو چې د کانګرس سره اتحاد وکړي.
صحیح ډیر خلک دا فکر کوي چې ادم تشدد چې کوم دی یا د پښتنو د پاره د مسلمانانو د پاره دا یو ناشنا ټکی وو. بچا خان بابا دا د ګاندی نه زده کړی وو په دغه ډول پکارنو چې داسې مبارزه کړی وي د تسنګ ګوري.
یو خبره خدا ده چې زمونږ استاد ډیر خلک دې ته خوشاله کی چې بچا خان ته د سرحدي ګاندی وای. حقیقت دا ده چې د بچا خان د ګاندی نامخ کې مبارزه شروع کړې ده. د عدم تشدد نوې کم تعریفونه چي دي په هغه کې کله چې یو ولس به واکای به وسی او هغه ته امپاور کی هغه قوی کی هغه خپل حقونه ورکی دغه ته عدم تشدد ویل کیږي. بچا خان په 1910 کې اولنې سکول جوړ کړ کله چې د عمر ولس یا لسکالو ګاندی په دغه وخت کې په هند کې نه و. ګاندی دغه وخت کې په جنوبي افریقا کې و چې ګاندی به روسته هند راغې. نو د بچا خان مبارزه د 1910 نشیرو شوې. خلک فکر کوي چې د بچا خان مبارزه روسته دغه نشیرو شوې د عدم تشدد چې د ګاندی سره وکړل. نو یو وخت دا خبره صحیح نه ده چې د مبارزه د ګاندی نشیرو یاد کړي بلکې بل په ټیکنیکلی یا په تخنیکی لحاظ باندې د هغه وخت هغه ځای چې بچا خان په کې مبارزه کوله او ګاندی چې په کوم ځای کې مبارزه کوله دا د یو بل نه په ټولنیز او اقتصادي او تعلیمي لحاظ د یو بل نه مختلفو. نو تخنیکی لحاظ باندې و مبارزه ته کافي کول نه شي. نو بچا خان دغه مبارزه د بل زینه کافي کړي نه ده. د دنه چې چاته پوسم کړي دي دوته ویل چې تا مبارزه خدای خدمتګر مبارزه ته ول شروع کړي ده. دوته ویل چې څنګه شروع کړي ده چې خدای خدمتګر مبارزه په اسلام کې شته او بل په پښتونوالۍ کې هم شته. نو د کم خلک چې دا فکر کوي چې په اسلام کې یا په پختنولی که عدم تشدد یا ولسی مبارزه نشته. از ما به خیال ساغه عدم تشدد سره سعی بلد اشنانه دی اغی دی عدم تشدد نوم سه بلد دی خود دی سه بلد ندی چی دا مبارزه چه شده که تاسو بوری دو سر یول سر روست کلونو که پا عربو که عربو پسرله شیرو شو پا عربو پسرله پا اسلامی ملکونو که رامنسته شو پا تیونس که و پا مصر که و پا لیبیا که و پا زن نور ملکونو که بل دا چی خود پختانه دا خدایی خید پختانه دا دیر پخوانه دا عدم تشدد دا مبارزه سر اشنا دی که تاسو دا پیروخان ولسی مبارزه و گوری سعی دا چی دا روست پا دا پا جگره بانی واختلا خو اول وخت کې د پیروخان مبارزه چې و هغه په عدم تشدد باندې ولاړه و د مغولو سره دوستی نه کول د مغولو سره بایکاټ کول او د مغولو سره لاس راکړه ورکړه نه کول دغه درې اصول چې و د پیروخان مبارزه اصول و وس وخت کې چې تاسو ماډرن لټریچر په عدم تشدد باندې وګورئ همدغه د پیروخان اصول په بیس باندې دا نوې لټریچر جوړ شوی دی نو دا خبره چې څوک وایي چې عدم تشدد په پښتنو کې نشته یا په اسلام کې نشته دا سمه نه ده ځکه اسلام کې کتا سو غوړې د پیغمبر علی السلام جون چیو نو پیغمبر علی السلام په خپل مثلا هجرت کړي دی خلکو ته دعوت ورکړې دی یا خلکو سره خبرې کړي دغه ټول عدم تشدد دی پښتنو ولې ته کتا سو غوړې پښتنو ولې کې زمونږ استاد په ریواج کې ډیر داسې ټیکټکس دي چې هغه د عدم تشدد ټیکټکس دي مثلا جرګه یو ټیکټک دی مثلا ننواتی یو ټیکټک دی عشر یو ټیکټک دی دغه ټول چې دی د معنی داده چې عدم تشدد په نوکشته و پختانه در عدم تشدد سره نشنه ندی خب بدبختانه در پختانه پسیمه که در تشدد در بار دوم را کار شمیده چی خلق در عدم تشدد در نوم سه هم نشنه دی منگو تاسی وسم پده خبری کهو چی عدم تشدد پر پختانواله یا اسلام کشته کنشته در دی وجه داده چی در عدم تشدد در پار کار نده شمیده سوم را کار چی شمیده طول در تشدد شمیده
همدار چوال سے باچا خان باندې دا یو هم نیو ککیږي چکل د پاکستان او د هندستان چکل تقسیم کې دونو په هغه وخت کې غلې پاتې شو او د پښتنو چکم د مسلې دی هغه وروسته هغه خپل هم په جلونو کې پاتې شو دی نو دغه ستونزې د مسلې هم د غل چچپ پاتې کېدل له وجې دی څنګه ګورې دی خبرې ته
زما به خیال سره دغه خو هغه یو سیاسي اړخ دی د بچه خان مبارزه د خود بچه خان مبارزه فقط وخت کې چې کله پاکستان او هند جدا شول بچه خان غلې نه دی پاتې شوی بنو هغه اجلاس چې شوی هغه یو مثال دی د هغې نه وروسته د چې کله تقسیم ومنل شو د کانګرس ته ویل چې تاسو موږ لیوانو ته پرېښودنو دغه خبره چې ده دا یوه معنا لري او دا داسې نه ده چې صرف یوه خبره ده دا معنا نه ډکه یوه خبره ده نو زه فکر نه کوم که هغه غلی پاتې شوی خو که د جګړه کړې وی زما فکر دا دی چې په هغه وخت کې جګړې نتیجه نه ورکوله ځکه نتیجه نه ورکوله چې پښتنو جګړه نه شوه کولی صحیح ده دوه ملکونه رامنځته شو یو هند او یو پاکستان خو دې دواړو ته د برتانیې هغه پخوانی استبلیشمنت او د هغو فوجیان او د هغو ټول نظام ورته روغ پاتې شو نو داسې نه و چې پاکستان جوړ شو او دې دغه ادارې نه لرلې نو د پښتنو دپاره یا د بچه خان دپاره دا ډېره زما په خیال سره ګرانه وه چې دې د پاکستان د سټیټ سره په 1950 کې جګړه کړې وې خو وخت په وخت باندې د خپل نظر ویلې دی
صحیح ام اخرانی پختنه د کوم مرجول څه چې د زیاتره بچا خان بابا د پختنو مشر ویل کیږي او تاسو وایي چې د په هر اړه باندې کوشش کړي دی چې پختانه مخکې لاړ شي په اقتصادي توګه باندې ټولنیز توګه باندې تعلیمي توګه باندې خو په افغانستان کې چې کوم پختانه دی یا نړۍ کې نو هغه دا په پختنه کوي چې افغانستان د پاره بچا خان بابا څه کړی دی
د بچه خان پر ډیرو لقبونو کې یو لقب فخر افغان چې دی د معنی داده چې دا د ټولو افغانانو مشر دی دا بله خبره ده خلک اوسه اختلاف لري خو بچه خان غټ کار چې کړی دی هغه دا کړی دی چې دا چې کله ژوندی او په افغانستان کې د انقلاب د 1970 د انقلاب نه مخکې د افغانستان بیلو بیلو ځایونو ته تللی او هلته په یونیورسټۍ کې رستورانتانو سره کتل، کلو ته تللی او مشرانو سره کتل، سکولونو ته تللی او خلکو سره کتل، او د پیغام دا و چې ویل چې تاسو ټول یو افغانان وی او تاسو ځان په مختلفو ژبو په دې باندې متقسیموي. نو د دې دا یو خبره. دویمه خبره دا ده کله مخکې سیلا شو، کله چې امان الله خان وخت کې امان الله خان باندې چې کله جنگ شروع شو، نو دیو د امان الله خان سره اړیکه وکړله. امان الله خان ته ویل چې موږ تاسو سره کومک کوو او تاسو پاتې شئ. بل خبره دا و چې د نادر خان چې کله لاړ او د بچی سقر چې کله جنگ کاو، نو بچی ټول هندستان کې دیو ته چانده وشول د افغانستان لپاره. زبی زما په خیال سره دغه سمانه سیر دی، خو دیار لزر او درې سو کې دیار لزر 200 روپۍ په هغه وخت دی راټول کړي ولې اولې غلي دا 200 روپۍ د نور ټول هند مسلمانانو راټول کړي و. دیار لزر روپۍ دا خدای خدمتگار تحریک بچی خان او د خلکو راټول کړي و چې په دې کې د بچی خان یو چاچی یا تندر و چې هغه په کمپین چې کونډه و هغه کمپین د 200 روپۍ ورکړي و. نو بچی خان د افغانستان سره ډیر په اړیکه کې و او د همیشه غوښتنه دا و چې په افغانستان مسایل باید د جګړې د لارې حل شي. نو له سواتیا کې افغانان په ویل چې ګوره دا د سترو قدرتونو جګړه ده، تاسو مخکیل کیږي او کوشش وکړي چې مسایل د سولې د لارې حل شي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد الله ارشوال صاحب، تاسو وخت را کړو او یو جهان مننه.
مهرباني.
د دې وختونو ګوریدونکو زموږ سره احمد الله ارچوال صاحب د غی خبره تاسو واوریدل. باچا خان بابا که څه هم پیدا شو په 400 کې او خو هغه وسخخ په جلال آباد کې دی افغانستان. د لوی خبر په هلو وی خبرونه کې موږ سره نور هم ملمانه راځي، خو د باچا خان په ژوند باندې یو ډراما کتابي شکل کې لیکل شوې ده. مخکې په هم ریسرچونه شوې دي، کتابونه په لیکل شوې دي، خو دا لمړنۍ ولیکيږي چې دا لمړنۍ ډراما ده د کتابي شکل کې په لیکل شوې ده. په دې اړه باندې نور څه تفصیل لتا شو ته د پیښور څخه د دیوا خبريال مدثر شاه وړاندې کوي.
خان عبدالغفار خان باچا خان خپل ژوند کې نه یوازې سیاسي حل ځلې کولې، د ټولنې اصلاح کې به بوختو، بلکې ادبي فعالیتونه به هم لرل. سیړونکو وايي نو موړې پړومبي ځل 1928 کې پښتنو ته یو ډراما وړاندې کړې و چې د زوی عبدالولي خان پکې د ماشوم کردار لوبولې و. اوس د په ژوند یو ډراما مخې ته راغله چې دې ورځو کې کتابي شکل کې چاپ شوې ده.
اوس یې کې صحافیان دي، شاعران دي او سیاسي اندي دا نور ټول عام ولسته، او د دې لپاره دی چې دوی د خپل مسلې بیانې او باچا خان د خپل فکر مطابق هغه ته د هغه حل خي. لکه هغه کې ماشومان هم دي، په هغه کې ماشومان هم دي، په هغه کې دام دي چې تعلیم ولې بندې بده کې باچا خان دوی ته زړې خبرې بیا دی چې ما تاسو ته دا جنگ جو شروع شو په افغان خوره، نو ما دا ویلو چې ګوره پښتنو حکومتونو دا جنگ به موږ لدل ترا وړي او راغه.
وای د هڅه کړي چې د باچا خان د مرګ نه پس افغانستان او پښتني سیمه کې کم سیاسي، انتظامی، امنیتی او اقتصادي بدلونونه رامنځته شوي دي. ډرامې کې د عام اولس د خولې دغه بدلونونو ته اشاره وشي او باچا خان د غي علت نو خایي. ناقدان وای د ډرامې سره خلکو کې د موجوده ستونزو په اړه د سوچ پیدا کېدو امکان سی واشه وي.
بادشاہ خان پختانه په کم حالت کې پری خو دی، نو آیا دا غینه پس اوس چې کم دی دا تقریبا 15 دیش کال به موږ وایو چې لکه دا د وفات شول د تلن خو اسی چې هغه کله متحرک و دغه، نو کوم سال 15 کال مخکې او بیا اوس رستو ګورو، نو آیا په دې معنی یو سوچ خلکو ته دا ډرامي په ځمانه را پیدا کیږي چې موږ نن په کم ځای ولاړو او دنیا کم ځای ولاړه.
پوهان وای دی ډرامې کې هغه ټول اجزا شامل دي چې دا په سټیج یا پردی او خودل شي او یا هم د ریډیو لپاره ریکارډ شي، خو دې کې به لک ټکنیکی بدلون پکار وي. البته کناډیوالو ته دا خودل وي نو نور ډیرو جبو کېش باړه کې دي شي
تدی پلی کولو کې ماته سم مشکل نخکاری په شرط دا دی چې مهارتونه مناسب چې کوم د موجوده دور مهارتونه دي د دې په ذریعہ وشي او د موجوده چې کومه ټکنالوژي ده هغه ټکنالوژي استعمال شي. نو ظاهره خبره چې دې باندې با پنګ ډیره لګي، نو هغه کې مونږه خواهش دا دی چې څوک داسې په دې ټول دنیا کې نړۍ کې پښتانه دي چې هغه په دې کې دلچسپي لري، نو هغه باید چې مخه تراشي.
د باچا خان په ژوند د دینه وړاندې هم فلمونه جوړ شوې دي چې پکې ټارچ فار پیس یعنی د سولې مشال زیات شهرت موندلې ده. دا فلم 2008 کې خپور شوی و. پوهان وای د باچا خان ژوند ګڼ اړخیزه او نزدک دا قسمه فلمونه او ډرامې نور هم جوړول پکار دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا کی خبر.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایي.
دا د وایس اف امریکا دیو دا په خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی د هغه په ژوند باندې په کتابي شکل کې ډرامه لیکونکې ګل محمد بیتاب صاحب مو سره په دی وخت کې موجود دی. ورته کلی و سره مشه په خیر غلې ګل محمد بیتاب صاحب
ډېر
مهرباني مننه کوم بیتاب صاحب. څنګه په باچا خان بابا باندې ریسرچونه شوې دي تیسس پی شوې دي کتابونه په لیکل شوې دي د ټارچ چې کوم په نوم باندې یو ټارچ فور پیس د په هم جوړ شوې ده. خو ډراما تاسو په ذهن کې څنګه رااله چې داغي په ژوند باندې تاسو ډراما ولیکله؟
د دې خو صاحب ډېری وجي وی او وجي دا هم و چې دا غړومبه شخصیت او چې د پندور له سمو وښتي پښتنو ته ډراما ماري فکرې و. نو په دې لحاظ باندې د حق لرو چې په دې په ژوند باندې دی یو ډراما و دي کړي شي ځکه چې دلته د فلم یا د بل صدا شي وړاندې کولو امکانات ډېر کم و. بیا مطلب دا دی چې مونږ اول خو څوک له دې کوشش کیو چې راته یو داسې اداره پیدا کړو چې هغه دا واخلي او دا ځکه چې ډرامه خو یاد یو کتو شي نه یاد اورېدو شي دي. دا کتابي سلسله کې چې دې ډېر خوان مزه نه وي ورکه چې دا څه څوک پیدا نشول نو مجبور شو چې خپل خیال راواخلو او دې کتابي بڼه باندې ولیکو چاپی کو دغه نه رسو خو بیا څوک دا څه تیار شي شاید چې بیا مونږ دا هغه دغه تواړو هغه فارمیټ تواړو خدای دې لپاره اومه یو خو اداره په کار ده یو خو پروډوسر په کار دی یو خو هنرمندان په کار دي چې داغه شان مطابق یې وړاندې کړي.
صحیح بیتاب صاحب تاسو بخامخه په ډرامه کې خود موجوده د پښتنو چې کوم مسائل دي کوم مشکلات دي یا کوم ستونزې دي دوی ورسره مخ دي په دې ته تاسو کتنی کړی او بیا به تاسو په دغه ډرامه کې چې څنګه په رپورت کې واوریدل چې دا غي د پاره د حل د باچا خان په چې کوم سوچ ته یا فکر کې پاره کوم لټول دي کوم سره داسې مشکلات شریک کړي یا داسې ستونزې شریک کړي چې هغه تاسو په دې کې کوشش کړه دې چې هغه د هاله مرته مونډلې
نو ګورې ما هم دغه کړی دي کنه ما د هغه ځوانۍ نه د هغه ستې د هغه ماشومواله د هغه ژوند بلکې د موجوده چې کوم مسلې دي ستونزې دي دې ته به د باچا خان حل سوي دا یو مسله ده. لکه ما اړو ابتدا دغه ځینې کړی دا چې یو ماشوم د پاکستان روان دی افغانستان ته چې دلته خلک د دهشتګردۍ د وجې ټول مشوي دي او د اخوانه یو بل ماشوم دی خوارځي د ال تخپلوان دي اخوانه شي دي دا غدي خو خپلوان دي دي خوانه کې راتلی او هغه په دې حال کې تللی دي د باچا خان قبر ته تللی دي او هغه ته خپل شکوه شکایت کوي بلکه تر دې پوری چې هغه دومره جذباتي شي چې دا بابا نه راوځي نو موږ ولدا قبر ورانه ځکه چې اړ لږ سو کې شته نه او هغه وته دا غږ نه راوته دي. بیا چې هغه راوته دي نو دا ټول ماشومان بلاشي دا یو نه د دواړو طرفونو لره او بر ما ماشومان هغه ته راغونډي، هغه ته خپلې مسلې وایي، بیا ماشومانې دي، بیا ځوانان دي، بیا افغانان مو ملکان مشران د هغې کونډې رنډې دي، او دوی ورته خپلې مسلې وایي، دوی ورته د هغې حل ښیي. بیا چې کله دې په ډیورنډ باندې راوړي، نو هغه نه دا تپوسم کېږي چې بھائی ته مونږ ته دغه وښایه، پاسپورټ وښایه، ویزا وښایه، کلیم تاډر نیسه چې تا پرېږدي. بیا د هغې نه تپوسونه کوي ته څوک یې، نو د ده افغانستان طرف ته چې دی د هغه ډېر شي خپلوان دي، خو د دې خاصدارو یا ملیشي والا یا هر څه چې ته وایې، دغه شان د پاکستان چې کوم ملیشي والي د چا خور هلته واده ده، چا ښځه هلته نه کړې ده، چا ماماګان هلته دي، چا ترونه هلته دي، نو مطلب دا دی چې هغه بیا دې خواته چې راځي، نو د قبایلو مسلې هلته قبایل هغه ته خپلې مسلې پیش کوي په دې لاره باندې چې راځي، هغه د قبایلو مسلې، او حتی دا چې هغه راځي شهی باغ ته، دلته بیا مختلفې ډلې هغه ته راځي. او چې دا که څومره مسلې دي زمونږ د پښتونخوا یا د پښتنو، د پښتنو به ووایو، په هغې کې تر دې پورې چې مسافر هم پکې راځي که نه، او هغوی هم ورته خپلې مسلې پیش کوي
صحیح،
او دوی ورته د هغې مطابق حل ښیي که نه. داسې خلک هم پکې شته، په دې کې بعضې ګیلې معنی هم شته دی چې هغه پخواني خدایي خدمتګار وبه تلي، اوس نورو پاتو ته تللي دي، خو باچا خان ته هغه خپلې ګیلې معنی پیش کوي، یعنې د موجوده وخت مسلې، او د باچا خان نظر دا د هغه د فکر مطابق، ما د هغه د خپل کتاب باچا خان کوم کتاب کې دی، زما ژوند او جدوجهد ده، د ولي خان کتابونه څلور جلده، باچا خان او خدایي خدمتګاري، دغه شان د تندولکر کتاب دی چې هغه هم پښتو ته ترجمه شوی دی، د فارغ بخاري کتاب دی، او داسې تقریبا یو کم یو نیم سل کتابونه، تقریبا خواوشا یو کم یو نیم سل کتابونه په باچا خان باندې تر اوسه پورې لیکلی شوي دي، چې د دغې نه د هغې ما لوستي دي، او د هغې سوچ چې دی د هغې خلاصه ما په دغه یو سل څلور صفو ډرامو کې پیش کړې ده.
بے تاب صاحب، تاسو یو طرف ته مسافری مسافر ته اشاره وکړه، په دې به هم پښتنه کوم مسافری خو خلک په دې وجه باندې کوي چې غربت یا څه داسې وجوهات راشي او بهر لاړ شي، په دغه باندې مسافر ولې مسافر دی، بیا دوی څه ګیلې کړي دي، خو د تعلیم په اړه باندې تاسو په کیسه لیکل کړي دي، او باچا خان بابا بیا تاسو د هغې حل څه ویل دی؟
نو هغې ته وایي چې تاسو تعلیم وکړئ، هغه ورته وایي چې د تعلیم فایده څه ده، مونږ کې خو چې څوک رالویږي نو بې روزګاره کېږي، او چې رالوی شي نو ټوپه کې په لاس کې وي که نه، بلکې یو ځای پکې داسې هم وي چې هغوی د خوشحالۍ نه ډزې وکړي، او باچا خان په هغې خپه شي، بیا وایي چې دا ټوپه کې نه زه سېزم، نو دوی ورته وایي چې دا خو د تنظیمونه دي، نو هغوی هم بیا تباه کړي که نه، څوک ورته وایي دا خپلې پرېږده، څوک ورته وایي دا پردۍ پرېږده، خو دی وایي چې نه، دا هغه ممدې وکړی چې تاسو ټول عمر پردیو کوپکې ګرځوئ که نه، هغه میندې خویندې ورته دا وایي چې بیا په هغې کې هغه جنکۍ هم دي چې هغې ورته دا وایي چې په مونږ باندې خو څه تعلیم دروازې هم بندې کړې، وایي چا بندې کړې، وایي چې د اسلام دا وی دا خو پښتنو، نو د تعلیم خو د هغه په خپله باندې ډېر لوی دغه، او ځکه چې هغې په خپل دغه کې د تعلیم په میدان کې هغې یو سل څلور دېرش مدرسې جوړې کړې وي، چې یو سل څلور په هغې کې تصدیق ته رسېږي که نه، دغه باقي چې دي د دغو څه ډېر قوي معلومات نشته دی، خو کمال یې دا کړی چې صرف هغه مدرسې جوړې کړې نه دي، خپل بچي هم پکې داخل کړي دي که نه، داسې نه وه چې دا زمونږ د حکمرانانو غوندې مونږ یې سرکاري سکول جوړ کړی دی، او خپل بچي چې د انګلینډ او امریکې ته لېږي، داسې نه دي کړي، خپل بچي هم دغه کېناست.
صحیح، د مسافر خبردار چې په خپل وسایلو باندې خپل اختیار نشته دی، یا چې کوم بجلی د اوبه دی گیستی هر څه شته، خو بیا هم دغه سیمه په غربت کې د خلک را لویږي، نو هغه کراچۍ ته مسافرې ته ځي، یا عرب ممالک ته ځي، یا نور ملکونو ته ځي، په دې اړه باندې سهل یا څه خبره بیا کړې ده باچا خان؟
نو هغه هم دغه وایي چې هغه مسافر د نورو خلکو نه نمبر هم لږ مخکې غواړي چې مونږ روان یو، خو بس دا خبر شو نو دلته راځو باچا خان له، او مونږ څوک بهر ملکونو ته روان دي، څوک پنډۍ او مطلب دا پنجاب یا کراچۍ ته ځي، نو هغې ته وایي چې ستاسو خپلې کارخانې نشته، وایي د بدمنۍ د لاسه زمونږ دلته اړو کارخانه شته نه، بلکې دلته چې کوم مالدار خلک دی هغه دی ولته کارخانه جوړي. نو دوی ورته بیا دا حل ښیي چې بای موږ به داسې وکړو چې د دغه خلکو د مصنوعاتو نه به مونږ بایکاټ وکړو، ځکه چې هغوی خپلې سیزونه خو به مونږ خرڅوي. خو زمونږ دپاره په کار ده چې دلته کې دغه وي، که تاسو وګورئ زمونږ مثلا بجلی زمونږ د سوچې دا هغه ځای نه دی یا ګیس د دې شوبې دی مونږ ته نه ملاوېږي، مونږ ته ټولو نه کم ملاوېږي. دا دې نن دلته کې د سهار نه واخله تر اوسه پورې دا بجلی نشته دی. کېدی شي دا خو ټول ملک خرابه ده، خو مطلب دا که نور چرته وي نو دلته خوړو وي نه. نو دغه مسالې چې دي که نه دغه پکې مونږ خاص طور پکې دا دغه کړي دي چې مونږ له پکار دي چې خپل مقامي صنعتونو ته توجه وکړو، خپل مقامي هنرمندانو ته توجه وکړو، او زمونږ دا وسایل چې دي دا مونږ واخلو دغه خلکو نه. خو څنګه بیا اخلو؟ نو اخري دغه ادا دی چې دا ټول د بې اتفاقۍ وجه ده. مونږ صرف په لیډر باندې مونږ الزام لګوو، لیډر یې په مونږ لګوي.
صحیح. یو تاسو د قبایلو خبرو کړل چې قبایلی ضلع اوس چې په خیبر پختونخوا کې زم شوې دي، د دوی مسلې، د ترهاګرۍ مسلې، د انتهاګرۍ مسلې دوی ورسره مخ دي. نو په دغه دوی د مسلې سو ورته وایي او بیا د هغې حل سوې لشوې ده.
نو هغه ته دا وی کنه چې بوس خو تاسو ته ما ورېدلی چې تاسو ته حکومت راغی دا راغله، تاسو ته بوس تاسو خپل ممبران یې خبرې کوي کنه کوي په پارلیمان کې. نو هغه وی چې مونږ نور هم خراب شو، د آبادۍ په نوم باندې مونږ بې کوره شو، مونږ بې اوره شو، زمونږ کورونه وران شو، زمونږ اقتصاد تباه شو، او مونږ له چا هیڅ هم نه دي لیدلي. مطلب دا دی چې دا غتیر حال نه مور پښې پخکته لاړو کنه، ځکه چې هغه خواران خو څوکله وي یو کیم کې ګرځو کله بل کې ګرځو، لکه دا هغه څه د ژوند هغه د خکېدو امید چې وو هغه ولا نورم خراب کو.
صحیح.
نو په دغه طرف باندې پکې شته دی خامخا پکې خبرې شته دی، خو چونکې مونږ لږې لږې ذکر اخیستي وي چې دا خو کله مونږ بیا داسې یو دغه عمومو، نو په هغې کې به باقاعده په دې باندې په باقاعده هغه تفصیلات د دې ورکوو که نه. کېره دا د دې مسایل څه دي، ځوانان یې څومره مړي دي، چېرته مړي دي، ولې مړي دي که نه، او مړي لګیا دي.
صحیح. یو طرف ته د جنکو کا صرف اوس په خیبر پختونخوا کې قبایلی ضلعو کې نو 15% جنکۍ د مختلف رپورټونو تر مخه دا د سکولونو نه، د پرایمري سکولونو نه دیخوا بیا اوزی مخکې تعلیم نشي کولای، که یو خوا په پابندی ده نو بل خوا دغه صورتحال چې 15% جنکۍ مخکې تعلیم نشي کولای. بیا په خیبر پختونخوا کې چې 15,000 سکولونه چې کم دي نو دا کم دي، سرلور لکه ماجومان چې کم دي درس سلوي خلک دا د سکولونو نه بهر دي، سلور ملیونه ماشومان چې کم دي دا د پاکستان د مختلف رپورټونو یا بی ایس پی رپورټونو چې کم دي. نو په تعلیم اړه باندې تاسو چې باچا خان د هغه وخت نه مبارزه ده، په دې اړه باندې په دې ډرامه کې بیا سب تجویز ورکړ شو یا حل څو ویل شو؟
نو هلی هم دغه دی چې صاحب هغه هم دا وایي چې تاسو لیډرشپ چې دی کنه دا به خوند لري، تاسو دغه چې دی مطلب دا دی چې لخکر خوشتا خو سر لخکر نشتا. بیا دا هم په کې شته دی چې سرکاري سکولونه چې دي که نه به دا صرف هغه خلک په دې کې برتي شوی دی چې صرف ترخاګانې اخلي. که نه تاسو وګورئ د ټولو استادانو بچې چې دا په پرایویټ سکولونو کې دي، په کار دا ده چې پرایویټ او سرکاري دا یو شان شي، بلکې په سرکاري ملازمین د پابندي ولګي چې دې بچی په دغه سکول کې وي، د یو وزیر زوی، د یو مشیر زوی، د یو افسر زوی، نو دی به خامخا بیا تپوس هم کوي. اوس د ده بچی چې ځي دلته کې په ماډل سکول کې او پلانې او ډینګرې ماډل سکول کې سبقونه وایي، نو دی په سرکاري سکول باندې څه کوي؟ چې هغه دي هغه هم زما په خیال باندې د علم په ځای هغه جهالت خوري لګیا دي.
صحیح. به تاسو بیو طرف تاسو اشاره هم ډیر خسته ده، په کار د چمنګ به هم وګورو دغه چې یو خشکل ورتور شي او دغه جوړ شي یا پر ریډیو باندې وارول شي دغه خوان بنور هم زیات شي. خو یو طرف ته د مختلف چکم دودونه دی یا د پښتنو کې پاتې شوی دی هغه رسم او رواجونه دي، دې طرف ته په کیسه اشاره کړی ده او کنم ده؟
بالکل پکې دي طرف ته بطور خاص ته چې بچا خان چې وو هغه غلط رسمونو رواجونو بدعاتو خلاف شګه بدعاتو خلاف هغه ډیر زیات کار کړو په خپل وخت کې د سنفی تفریق خلاف د ذات پات خلاف نو مطلب دا دی چې په دې کې خو هغه بنیادی هغه دوه کار کړی دي تر یو سي هغه بلکې ډیرې کړي دي مذهبي شعور تعلیمی شعور سماجی شعور او د خلکو روزنه دا ټولې خبرې د هغه په افکارو کې شاملې وي. تاسو د ریډیو او د ټی وی خبرو کنه په پاکستان کې خو تر اوسه پورې هغه د غداري د زمرې نه ونه وته تر اوسه پورې هغه ته چا داسې پیش نه کړل دي دارونه به زه څه تمه وکړم چې دا به په ښه شکل کې پیش کړي که نه. البته ما شاید ستاسو دغه ملګري ته متاثر شاه صاحب ته هم ویلي وو یا شاید نورو ته هم زه دا ویم چې په کار دا ده چې دا مونږ له کې څنګه نورو حقوقو دپاره مونږ له دغه ادارې اوازونه پورته کوي ریوا مشال بی بی سي یا نورې کومې بین الاقوامي ادارې دي په کار دا ده چې هغوی داسې سهالات برابر کړي چې هغوی دا مونږ نه دې ته حالات برابر کړي چې مونږ دا د ډرامایي صورت کې دغه ځای نه پیش کړی شو.
مې تاسو به یو طرف ته اشاره دا هم د چې په امریکا کې یا په نړۍ کې کومګا دا څولې دل نو دلته نای چې کوم وی یا حمام والے چې کوم یا هیر ډریسر نو دا ز دکړه کوي دا زیز دکړه کوي او د ته هنر وي واغه بیا ځان ته کار ګوري کدغه شانتي سوک ټیلر دی هغه ټیلر کوي کدغه شانتي سوک ترکان دی یا مصری دی نو دا یو هنر دی او دلته دا زوري نه دی چې دا چا پلار دی نو هغه دی ازوی به کار کوي نه دا یو هنر دی ورسو کې ول شي خزم زکول شو دغه کار کول شي په پښتونخوا کې په پښتنو کې دا هنر یا د ټکه چې کم دي دا مختلف ټکی استعمالږي بیا هغه په کدا څه کومه وګورون ډیر په کموالی یا په کم نظر ورته کتل کیږي دغه طرف ته په اشاره کړی ده
او دغه هم په کښته دا خو ډیره لازمه خبره ده هغه وجه دا ده چې دلته به وی چې پان پشا کوي کنه بوجي چلے پښتون دی تو که صادر جوړې دي دا جوړه دي کنه غنیمې ولدا چې ورکړې او یا پر څه چاله وختسمې نه دا نه ایدي دا کوم مطلب دا دی چې کم به غنلو کنه دا اعلان کې دا خو پښتنو د معاشري او سړې دي د چین نه خونه دی راغلي کنه تر دې پوری چې میا مولا چې هغه هغه د کلی په دغه کې سي سنه او اگر چیزې ولکو احترام ولکو خو دې په هغه دغه کې دې هم په هغه کته ستکه حسابو مطلب دا دی چې د باچا خان دغه دا وو هغه په خپله باندې ګوړې تللې وي حالانکه په چار سدا او دغه علاقو کې دغه چې وو داسې اثرخی کړي وي په خپله باندې حالانکه دغه خلک زما خیال دی چې تر اوسه پورې هغوی دغه سړي ته لکه پښتنو کې نه حساب وي چې پښتنو کې نه حساب نو څه به کوي.
صحیح ګل محمد بیتاب صاحب ډیر خوند وکړو تاسو د خبرو او نور هم خوند کوي چې تاسو موږ دغه شانتي وورو خدا به خامخه قتل غواړي په دې باندې تاسو کوم کوشش کړی او دایو سلسله ده په دې اړه باندې به وخت په وخت باندې هم که زموږ داسې خبرونه تاسو ته به موږ بیا دعوت درکو ډیر مننه کوو د وخت را کولو
ډیر مننه چې تاسو مې روغانی تاسو ټول ټیم دی و ریډیو او ټول ملګرو مننه
مننه ډیر کوم کولم کوم سوال محمد بهتار سه بوچ په خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوند باندې و ډراما لیکل د په دغه کې هغه و چې مختلف خلک ته پوښتنه کوي خپل چې کومې د پښتنو مسلې دی واغه ورته بیا حل وي په دې اړه باندې دغه خبره تاسو اوریدلې په خبرونه کې وړه شانتي د مخلو بیا راځو او زموږ سره به مولانا خانزیب صاحب را سره وي د هغې نه بیا پوښونه کوو د خبرونه په وړاندې بوزو. د وایس اف امریکا دی ورا د خبرونه په دې برخه کې موږ سره لیکوال ادیب او سړونکو مولانا خانزیب سره ملګری شو او ورته هرکلی وایو. سلام شه په خیر غلی مولانا خانزیب سره.
سلامونه احترامات ډیر مننه تاسو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. مننه کو د وخرا کولو زمونږ نن ځانګړي خبرونه ده د باچا خان عدم تشدد او په دې وخت کې د هغه ضرورت څومره ده. سلک ایو سلو لسکاله نزيات وشو د دغه مبارزه خو تر وسه پورې په پښتنو کې د غټولني ستاو تر خواله د دشمنیان دي هغه مرغه بدمنی هم وس او مر پرزه ده. ولې تر وسه پورې دا هر سره روان دي ختميږي ولې نه؟
ډېر مننه. یقینا مونږه چې خپل کم چاپیریال دې کم ټولنه د زمونږه او دې وخت کې مونږ دې تګورو به د بادشاہ خان بابا په شان ته کې دا چې اوس پیژلې انسان چې په شلمه پیړۍ کې په دې قام کې په هغه وخت کې تیر شوی چې دا اوس کم سپیس دې دلته راکمي بدبختۍ دې کمی بدمرغۍ دې نو دا سل کال وړاندې هم وي په یو شکل په بل شکل کې زما په خیال باندې یو څو داسې لاملونه دي چې دا غي په نتیجه کې زمونږه د پښتنو دا ټولنه چې کم دا موږ د اسلام د تعلیماتو نه هم هغه شان ته خبر نه ځان نه په هکو دا غي سره د پښتو پښتونوالي چې کم درانه اقدار او روایت دي نو دا غي نه هم زمونږه دا ټولنه هغه شان ته خبر نه ده. خپل خوینه هغه کارونه چې هغه د اسلام په ضد دي د پښتو پښتونوالي په ضد دي د جهالت په دودونو کې راځي هغه موږ خپل کلچر او دود ګرځولې دي. د نن تقریبا سل کال وړاندې هغه زمانه د سیدا وخت د سره چاپیریال چې یو طرف ته د ټولې د جنوبي ایشیا او د پښتنو د دې منطقې پورې د سیمه د پیرنګیانو په جبر کې په واکه خېل ده. خدا غي سره سره دلته پر ټولنه کې هم د سماجی کمزوري وي بدوي وي نو باچا خان داغه ملګری په 1911 کې چې غیر افاسی ترنګو اجي صاحب مولانا فضل محمود بختي صاحب مولانا عبد العزيز صاحب ټول چې را پاتیو د خپل ټولنې درمننه کوي دلته خپل رنجونو د ټولنې نزان پوي کوي نو دوه بنیادی لاملونه غي په پام کې نيتي او دا غي د پر غي عملی ګامونه پورته کوي. ولوم دي د پښتنو په ټولنه کې د علم کمی او دلته کې دینی علم نه او دلته کې دنیاوی علوم او اصل علوم دا غي په هنوا او دا غي سره سره زمنګ دا ټولنه په قبایلی او قبیلوي ترګنو بدبختو او دشمنو کې خېل و نو کولومبی تو غبانی د دې لپاره په عملی خوځښت سره چې کله اراده وسوله اجی تورنګزو بابا جی مولانا فضل محمود او باچا خان بابا چې په 1911 کې د دې لپاره چې د پښتانه د علم په لور راشي د اقام د علم سره امفتګي د 1911 نه د آزاد او مدرسو یو بندوبست او تنظیم غي شروع کو به چې کله تورنګزو بابا جی د باجوړو به د مومند په لور د هجرت وکړ او د غرنګي په هغه وخت کې جګړه او غزاګانې مبارزه رااله نو د دې آزاد او مدرسو د چې کومو دا باچا خان بابا خدای خدمتگار او غملګر او تفادي کو سپیشل د پښتنو خلکو دا غي سره سره دلته کې مهم کار چې کومو په 1921 کې په 2 اپریل باندې چې کله خدای خدمتگار لانه دی راغلي په وجود کې د انجمن اصلاح الافاغنا یو تحریک یو غرزنګ باچا خان بابا دا غملګر جوړ کو چې د دې دوه بنیادی ساده مقصدونه یو دا چې په پښتنو کې ورورولي جوړول دي ترپګنۍ د مېز نه استل دي هغه لانجی کینی چې دای دغه په نتیجه کې خپل وجود په خپل باندې خوړل د تسلسل را روان دي او دیم د آزاد مدرسو چې کم تسلسل او چې د ترنګو بابا جی دراتک نه پس هغه عمل پاتې شو نو دای هغه له داسې یو منظم دوامدار ترتیب ورکړلو چې مونږ په تاریخ کې ملاوي کې یو سل او څلور دیش آزاد کولونه باچا خان بابا او دغه ملګرو خدای خدمتگار جوړ کړو او لږ کاله مسلسل په پښتنو کې هغه جرګي مرکی ورکړي یو هی پښتانه پوهه کول چې سیاست سره دی وطن حقوق سره ازادي سره پیرنګین څه کوي زمون دی وطن ته پی سره دا غي سره د دې ټولنې خپل رنجونه روي سره د نور نڅوا او نه د دې حکم دی شوري په تسلسل سره دا عمل وړاندې لاله زما په خیال باندې وسم پښتنو ته باچا خان بابا دغه فلسفي ضرورت دی چې عدم تشدد مونږ یادو کنه نو دا عدم تشدد د فلسفه د اسلام د نظر هم ډیر سپیشل دی د اسلام د نظر عفو ده معافي ده ورولي ده یو بل ته گزارو برداشت او دا غي سره سره دا د عدم تشدد مفکوره زما په خیال باندې که پښتانه خپل کی نو دای بقامي حقوق هم وګټي. ذکر د عدم تشدد معنا نه ده چې سړی دې غلی کینی چپ دې کینی، بلکې دا غږ دی، دا قامي غږ دی، پاسون دی، ولس دې ادارول دي او دا غي سره سره په ولس کې ورولي جوړول دي، بشر دوستي خورول دي. که دغه عمل د سل کاله وړاندې چې باچا خان بابا، ترنګزو بابا جی او نور سیزلو مشرانو خپل کړی وو، زما په فکر نن هم پښتانه دې ته ضرورت لري. منګ تیره ورځ ولیدو چې د لتی په پریدي په شانتې کې یو ډېر ستر مشر هم د قبایلي دشمنۍ طرفګنۍ ښکار شو. روزانه داسې په پښتنو کې بې د علم کمی دی، د هغې سره غریبي ده په دې وطن کې، اقتصاد د پښتنو تباه او برباد دی، دوامداره جګړې دي په دې خاوره باندې روانې دي. حل د دې دا دی چې د علم په لور باندې دا ولس راشي، لکه څنګه چې باچا خان بابا د هغه ملګرو کوشش کړی وو، او د هغې سره د پښتانه په خپلو حقوقو باندې پوه شي. هغه حقوق چې د هغې اسلام ډېر ستره فلسفه وړاندې کړې ده، پښتو پښتونولي درانه اقدار رورولي ننواتې جرګه په پښتنو کې یو خبره کېږي ملګري وایي بدل دا پښتو ده. زما په خیال باندې د پښتو د ځینې دودونو له تغییر په دې وخت کې ورکول په کار دي. بدل دا د دشمن نه سړی لي، د ورور نه څوک بدل نه لري، ورور ته سړی معافي کوي. بای چې د پښتو د ځینې دودونه چې موږ پښتو ګرځولې د دې تغییر ته ضرورت دی، او د وخت سره د ماحول چاپېریال د نړۍ بدل دی. نړۍ د قبیلیت نه روته د قامیت په لور باندې لاړه، د نیشن سټیټونو په لور باندې لاړه، او پښتانه نن هم د خپل بدبختو د لاسه په دې ځمکه باندې لاندې پاتې دي.
مولانا خان صاحب، څنګه چې تاسو خبره وکړله رورولی بیا د پښتنو د خپل حقونو نه خبرېدل او دغه حقونو تر لاسه کول، د غربت خبره تاسو وکړه په خیبر پښتونخوا کې کګیس د تیل بجلی د هغه پیدا کیږي، خو پښتانه د دې نه دي خبر. نو دا به خبرېږي څنګه دغه مبارزه چې څنګه تاسو وایي چې هر ورته هر تک ته او هر سړی ته دا خبره رسول چې د خپل حق نه خبر شو، بیا په دې حق باندې ودرېږي، ولې تر اوسه پورې بیا پښتانه نه دي خبر؟
د پښتنو بدمرغۍ کې مونږ یادو چې یو خو په ټولنه کې خپلې کمزوري دي، خو د هغې سره سره پښتانه چې کم سړی مشر کی کم وړاندې کی، نو د پښتنو په مشرانو کې کمزوري پاتې شوې. د اوسه پورې په دې وخت کې پښتنو خپل پارلمان له اسمبلۍ له داسې خلک لیږلی په سوونو سوونو خلک چې پنځه کاله هغه د پارلمان په فلور باندې غلی او خاموش پاتې شو. هغوی خو لارۍ او موټرې او بنګلې جوړې کړې، خو د قام دا بده ورځ چې کوم دا په خبرې دی بدله نه کړله. د پښتنو د وسایلو خبره کمنګه کو، یعنی د خپل قام د وسایلو نه به څنګه پښتانه خبرېږي په هیڅ قام باندې چې د دې د خاوره د سترو سپینو نډکه ده. جنوبي ازلا زمونږ ته یادېږي، د کوارډ ډی آی خان او دغه رنګې د وزیرستان او د بنو پورې په پکاخیل کې اوس هم پښتانه په احتجاج باندې ناست دي، او دا وایي چې دا ګیس په دې خاوره باندې راوتی دی. درې سوه لري میله، درې سوه میله لري، دا پنجاب ته مولی دا ډومبې وزیرستان له ورکوي، بنو له ورکوي. اوس که آیین نه منګ راشو، نو په آیین کې خو د دې قام مقدمه تر پوره حده پورې ګټل شوې ده. د آیین د آرټیکل یو سل دوه ته درېم جز او د آیین د آرټیکل یو سل اته پنځوس لاندې جیس تیل دا په کومه خاوره باندې چې روزي ړومبې حق دا غسینې د ولس دی. نن منګرینو د وزیرستان نه د باجوړه پورې یو کور ته ګیس نشته دی. موږ خپلې ځنګلې تباه کړې، موږ خپلې څېړۍ وریبلې، موږ خپل نختر او چلغوزي د مینځ نوې وړله. بی بی سی او څېړنه کړې وه، د هغې تر مخه یو پښتون چې په کور کې یو پیالۍ چې پخي نو د شل زره روپو لرګې د هغې لپاره سیزي. اوس ګیس په دې سیمه باندې څومره دی، وسایل څومره دي؟ په دې اوس وخت کې د پاکستان چې څومره ګیس دی، نو پنځه پنځوس سلنه برخه دا د پښتونخوا وطن ورکوي. یعنی د پښتونخوا په سر باندې چې هر کور ته ګیس ورسي، نو بیا به هم دوه برخې زموږ نه سیوا شي. دومره دا ګیس تیر دی. په کرک کې چې کوم ګیس پیدا دی، داسې په وزیرستان کې چې کومې زیرمې راوتي دي، په بنو کې چې راوتي، نو دا وطن د وسایلو نه ډک دی. خو مسله بیا هماغه یوه ده چې قام خبرول غواړي، قام پوهه کول غواړي. د باچا خان بابا فلسفه دا وه، د باچا خان بابا سیاست او تګلاره دا وه چې هغه د پښتنو منځ تللو، جرګې کولې، مرکې کولې. اوس چې کوم خلک پښتانه وړاندې کړي، نو هغه خلک د پښتنو دپاره چغه نه کوي، د پښتنو دپاره خبره نه کوي. دا قام هم دا سوچو کې چې ولې قامي خلک مخې ته کوو نه، چې په پارلمان کې هم غږ کوي، په حجرو جومات کې هم غږ کوي، په بازار او پاڅون کې هم د ولس سره ودرېږي.
صحیح. مولانا خان صاحب، سب یو طرف ته تاسو اولنۍ خبره دا وکړله چې د باچا خان بابا د خدایي خدمتګاری او د باچا خان بابا د اولنۍ مقصد چې کوم هغه ورورولي و، علم و، رڼا و، دینی علم او اسری علم خو په خیبر پختونخوا کې د سرکاري شمیرو تر مخه سلور ملیون نه زیات ماشومان سلوي خلک نه زیات ماشومان د سکول نه بهر دي په قبایلی سیمو کې بیا دغه یو ملیون دي او تقریبا 15 او 20% جنکې د سکول نه بهر دي ولې بیا سل یو سل ولس کال مخکې دغه مبارزه شروع شوه خو تعلیم علم تر وسه پورې په پختنو کې خور نه شو وجه څه ده
بنیادی وجوهات من چې کوم وایو یقینا چې کوم پښتنه تاسو لري دا ډیره مهمه ده چې یو لومبه د قام نه غربتی سل دی د اقتصاد په لور بوتل دی د اقتصاد په لور موږ اکثر خبره کوو د دې ریاست سره د پښتنو اتی او ترګنی جوړه ده نوم د ریاست دی او نور بالکل د دشمن په شکل باندې د رویه جوړه ده د ناوفاس په شان تاریخي لار شل کاله وو د پښتنو باندې ده سل کاله مخکې چې په دې قام کې د بیداری غږ شوی او بدمرغي دا ده چې همیشه لپاره نړیوال سامراج یا استعماری ځواکونه قوتونه چې دا په نړۍ کې ولسونه آزاد نه پریږدي د دې پښتنو په دې خاورې جبر جوړ کړی دی اوس که دا بدامنی تاسو وینئ چې دا ختمیږي نه کنه د دې بدامنۍ د فلسفې شاته دغه حقیقت پروت دی چې دا پښتانه بیدار نه شي دا ولس پوه نه شي که لس کاله د دې پښتونخوا په وطن باندې امن رالی ته دا یاد لره چې په دې پښتونخوا کې به دا ټول ماشومان سکولونو لمځي د دوی په دې وسایلو به دا وطن هم آباد شي د افغانستان په لور د ناوپاس په شانګاري کې کولاو شي دا پښتانه به بیا قطر دوبۍ کراچۍ او لاهور له مزدورۍ لرې شي په دې خپل وطن کې به په روزګار شي وجه بنیادی یو په دې قام کې دننه د شعور کمی دی باید چې موږ دا ولس هم بیدار کړو چې دی د خپل ځان نه ځان خبر کړي د خپلو حقیقتونه دویم د نړۍ سره د نړۍ د زورورو سم دا خبره سپینول غواړي چې د پښتونخوا د پښتنو وطن له جنګونو لري نور نه راځي شوروي اتحاد راغی افغانان پښتانه تباه شو امریکا راله پښتانه دا منطقه ورسره تباه شو نور د نړیوال دلته د سولې او امن لپاره راشي نو د باچا خان بابا دغه غیر چې دا د امن او دا د ورورولیو په کور کلي کې مرور ولیدا د نړۍ سم مرور
ولیدا
دا چې دا قام پر مقصد څنګه پریښودل کیږي
دغه خبره د پښتنو کوم چې باچا خان بابا ویلي چې په افغانستان کې دا د لوی هوادونو جنگ دی د لوی قوتونو جنگ دی د ستاسو جنگ نه دی په دې کې خلک کېدل یا په دې اړه باندې اوس که خیبر پښتونخوا کې څنګه چې ویل کېږي دا سرکاري وسله دا یا سرکاري ټوپک دی یا مختلف نمونه ورته ویل کېږي ته ولې هغه شانتې مبارزه نه شروع کیږي چې وخ ور په ور کلی په کلی او هر سړی ته دا پته ولګي چې دا جنگ زمونږ په ګټ نه دی زمونږ په تاوان دی دا څوک به په سر باندې اخلي او څنګه بکیږي
مسله دا نه بنیادی یقینا چې دا خبرې خوشوي دي وخت په وخت باندې غږ شوي دي خو د بده مرغنه د پښتونونو هم د دې 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 سیمې زورورو بالکل طرف خطا کړی دي یعنی پښتانه خو داسې یو 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 زورور قام دی داسې یو یو په مینا او په ژوند باندې مین خلک دی چې د ټول عمر په اسلام باندې مین پاتې شوی دي خو زمنګ بدمرغي دا ده چې اسلام دا خو ضرورولی درس ورکوي په دې اوس وخت کې چې د اوس وخت خبره منګ کوو نو په تیر وخت کې بداول کېدل چې راځي جنگ جګړه ځکه دا چې شوروي اتحاد دی امریکا دا زورور دی په دې خاوره اوس چې دا قامي غږ راپاسي او دا پاسونونه کېږي د 2013 نه پس مسلسل پښتانه په هیڅ قام راپاسي دي قوامین شل ګوندې کې جمعیت علماء اسلام دی که جماعت اسلامي ده که پیپل ګوندې دغه خبره کوي چې نن اور په دې خاوره باندې امریکا شته دی نه بل غربي قوت شته دی دا جنگونه کې کېږي نو به دغه خبره حقیقت دی چې دا د چا د اقتصاد جنگونه دا د چا د پیسو د ګټلو جنگونه دا د پښتنو د تباہي جنگونه باید چې دا غږ پیاوړ کړی شي خدای غږ زما په خیل باندې نور شوې دي یعنی نور دا خبره موږ نشو زغملې پرې خاوره باندې چې بدامنې دي یو جنگ به ختمیږي او په منځ کې به وقفه چې راځي دي ته به امن وایو دا د امن د جوړ جنگونو په منځ کې دا د امن دما دا به مستقل امن ګرځولي په دې کې د ریاست هم خیر دی نن د پاکستان اقتصاد د منځ ته لري که په جنگونو کې خیر وي نو په کاردار چې نن پاکستان دا بالکل د سیکنډري نیو ان سټیټ په شان ته یو مثالی ریاست جوړوي او اقتصاد تباد پری گاون کی منگوایو چې افغانستان او لر او بر پښتانه دا ورونه دي دلته په پاکستان کې پښتانه او تیږي په دې گاون کې هندستان هم شته چین هم شته ایران هم شته نور نړۍ هم شته دا جنگونه په نور دنیا کې ولې نشه دا غوبل صرف د دې اٹک نه بري ولې په خاور باندې جوړ دي دا اٹک نه لاندې موږ غرنګ روزګارونه روان دي قلارین دا امن هم دي او صرف د پښتانه په خاور باندې اورم بل دي او د دې قام نور په دې باندې مازه خلاص دي چې یاره په خپل خاور باندې امن دا زمنګ د قام هدف دي باید چې اوټم د دې په بنیاد نور پښتانه استعمال کی مشرین د دې په بنیاد باندې وټه کی چې څوک د ریخاورې د امن غټ کوي دا غټ بټول ولس لپاره زما په خیال باندې دا ولس کړی دی دا پاسونه نشکیږي دا د قام ویر دی نړۍ ته دا د قام د لخر جړه د پرې د ځمکې په سر باندې چې دغه بدنۍ د قهر نه د بدنۍ د عذابونو نه د کډوالۍ نه د کیمپونو د تللو نه د لوی سمو د میرانشاه د بازارونو د ورانولو په شان ته کې نور حالات دلته موږ نظرمو دلته د امن ریاست ورکی خوشحالي دی ورکی او باید سره ته موږ د اپیل کوو غوښتنه دا ده چې باچا خان بابا دغه فلسفه دغه سوچ او فکر دا به خپل اول غواړي چې د ورورولۍ غږو د بشر دوستۍ غږو د علم په لور باندې تګ دی
که
د علم په لور باندې دا پښتانه لاړ نه شي ځان پوه یعنې چې دقه شان ته کې برا باندې دنیا او ریاست زورور لوبې کوي او وطن به زموږ د قام بانېږي.
ډېره زیاته مننه کوو مولانا خان صاحب تاسو وخت را کړی او یو جهان مننه.
حکومت نظر نه
دا وایس اف امریکا دیو دا دیو تاسو په فیسبوک ټوئیټر انستګرام او په یوټیوب باندې هم فالو کول شئ د خپل ملګرو سره شریک کول شئ. د هلو وی وی خبرونه وخت پاتې رسیدلې ده په سبا تاسو ته لوی خبر پښتونخوا اشفاق مومن وړاندې کوي چې په کراچۍ کې چې کوم واقع شوی و نو په هغه اړه باندې او روان ورته چې کوم ضمانت ورکړل شوی په دې اړه باندې وي. زه نصر الله خان تاسو نه اجازه غواړم. خدای پامه.